د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د غبرګولی جوزا 28 د جون میاشتې 12. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای سي، نیمه نړۍ او درسي ساعت، ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې په اصل کې چې په افغانستان کې تر اوسه د ګزړن یا پولیو څلور مثبت پیښې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د مثبت وایرس د تثبیت لپاره د څار سیستمونه پراخوي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو د حکومت لخوا منحل شوی او له هېواده بهر فعالیت کوي، د پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ ودروي. د کمیسیون پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي، له کره سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ځینو د بیرته استولو لړۍ پراخه کړې. د کمیسیون دا یوه غموونکې پیښه بللې او ویلي دي چې پاکستان په دې کار سره د یو شمېر ډیرو کسانو، د بشري حقونو د فعالانو، د معترضو ښځو، څارنوالانو، مدافع وکیلانو، د پخواني حکومت د چارواکو، د رسنیو د کارکوونکو، هنرمندانو، روڼاندو او سیاسي فعالانو ژوند له جدي خطر سره مخامخوي. په سند ایالت کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړې چې د افغانانو د نیولو پروسه په دې وروستیو کې چټکه سوې او ان هغه کسان چې کارتونه یا د استوګنې قانوني اسناد هم لري او مخکې هم یو یا دوه ځلې نیول سوي او په ضمانت خوشي سوي بیا هم نیول کیږي. د پاکستان حکومت تازه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد ورسره نه وي. ځینې افغان محصلان چې د ویزو نه ترلاسه کولو له کبله هند ته په تګ نه دي بریالي سوي، وایي چې په خپلو پوهنتونونو کې له آنلاین ازموینو هم منع سوي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو محصلانو یو شمېر مشرانو هڅې پیل کړي چې د هند او په افغانستان کې د طالبانو له حکومتونو سره دغه ستونزه هواره کړي. منظور اخونزاده د هند په پونې پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سمستر محصل ازادي راډیو ته ویلي، د 2021 کال د اګست له میاشتې مخکې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سي، په دې هیواد کې بند پاتې دي، ځکه هند ورته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې دغو محصلانو ته چې ډیرو یې آنلاین زده کړې مخته وړي، ویل سوي چې د ازموینو لپاره باید په پوهنتون کې فزیکي حضور ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په لوګر ولایت کې ټیمونو له شپږ څلوېښتو هغو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې دغو کورنیو ته د سرپناه، بیړنۍ خونې، کورنۍ خیمې او له خوراکي موادو پرته د نورو اړینو توکو لپاره د نغدو پیسو مرستې سوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP په ننګرهار کې د اوبو لګولو د یوې پروژې د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه پروژه 250 هکټاره باغونه ښه خړوبولی سي چې په وینا یې پایله به یې ښه حاصل او د ننګرهار لپاره اقتصادي وده وي. اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان یې توانېدلي د دغه هېواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا له کله چې اوکراین څو ورځې مخکې تهاجمي عملیات پیل کړي، د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپره کړي چې تایید سوي نه دي او سرتیري پکې ښکاري چې په دونیتس کې د بلاهودانتی کلي پر یوه بمباري سوي ودانۍ د اوکراین بیرغ لګوي او په ګاونډي کلي نیسکوچني کې د خپلې قطعې بیرغ اوچتوي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون بیا ویلي، په جنوب کې مکاریف کاکلی هم نیول سوی دی. د اوکراین د پوځ یو ویان والری شیرشین ویلي، زموږ د تهاجمي عملیاتو لومړنۍ نتیجې په سترګو ګورو. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې د جګړې د ډګر دغه راپورونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ ویلي وو، د اوکراین فشار دوام لري خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د روسیې دفاعي کرښې ماتې کړي. اوکراین وایي چې د کاخوفکا بند د ویجاړېدو په نتیجه کې 6 تنه مړه سوي او 15 تنه نور تري تم دي. د دغه بند د ویجاړې خبر د جون میاشتې پر 6 نیټه ورکول سو. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې د دغه ویجاړ سوي بند چې کیف او مسکو یې ملامتي پر یوه او بل اچوي، د وروستیو ځاني زیانونو خبر ورکړې او زیاته کړې ده چې په لادرکو کسانو کې و ماشومان شامل دي. هغه ویلي چې دا مهال شاوخوا 1,200,000 کسان له اوبو بې برخې سوي دي. په استرالیا کې پولیسو او رسنیو نن دوشنبه ویلي چې لس کسان هغه وخت مړه شول چې یو بس موټر چې له واده څخه څلوېښت تنه راستنېدونکي مېلمانه یې لېږدول د شپې پر مهال نسکور سو. پولیس وایي یولس نور کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي وو، د سیمې روغتونونو ته لېږدول سوي او اتلس نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي د بس چلوونکی د ضروري معایناتو او ارزونې لپاره یوه روغتون ته لېږدول سوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پیښه په اړه څېړنې پیل کړي دي. ورزو د راپورونو برخې ته په داسل کې چې افغانستان کې په وروستیو کې د ګوزڼ یا پولیو څو مثبتې پیښې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ټولنو کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. په ننګرهار کې په لنډه موده کې د پولیو د څلورو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر زیات شوی چې دغه وایرس به د هېواد نورو برخو ته هم خپور سي. نور په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو په اړه د چاپیریالي څارنې سیستم ته پراختیا ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې دا خبره پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې اووه دېرش دا ډول ځایونه لري چې پکې د چټلو یا فاضله اوبو نمونې د څېړنو لپاره راټولیږي تر څو معلومه کړي چې آیا په سیمه کې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو مثبت وایروس موجود دی که نه. د عام روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارنه له دې سره مرسته کوي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایروس تر خپرېدو مخکې ځینې تدابیر ونیول شي.
د دې لپاره چې معلوم کی چې په چاپیریال کې د پولیو وحشي وایرس یا وایلډ پولیو وایرس شته او که نه شته، نو د چاپیریال سرویلانس کوي یا په چاپیریال کې د دغه وایرس د موجودیت نظارت کوي چې آیا په چاپیریال کې دغه وایرس موجود دی کنه.
تر دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې د جون په درېمه په خپل ټویټر پاڼه کې په ننګرهار کې د پولیو د څلورو مثبتو پیښو ثبتېدو ته په اشاره اندېښنه څرګنده کړې چې د ګوزڼ یا پولیو ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو ده او په ځانګړې توګه د افغانستان د ختیځې سیمې لپاره وضعیت ګواښونکی بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو خلکو غوښتي وو چې خپل ماشومان سمدستي د پولیو په وړاندې واکسین کړي او له تلپاتې فلج څخه یې وژغوري. په تېره شاوخوا یوه میاشت کې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کوټ، بټیکوټ، نازیانو او بیسودو کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړنۍ تثبیت شوې پیښې دي. ټاکل شوی وه چې نن د جون په 12مه د افغانستان په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شي، خو د هغو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي د طالبانو د روغتیا وزارت د پولیو د واکسین دغه کمپاین تر امر اسانی پورې ځنډولی دی. په دې اړه مو چې په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسینو پیلېدونکی کمپاین د کومو عواملو له امله ځنډول شوی هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت د ویان څرګندونې ولرو، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. دا په داسې حال کې ده چې پر ختیځې حوزې سربیره ویل شوي چې په کندهار حوزه کې هم په دې وروستیو کې په چاپیریال کې د پولیو د مثبت وایروس نښې موندل شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو ناروغي شته. پولیو یا ګوزڼ هغه وایروسي ناروغي ده چې اکثره له 50 کلونو کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي او پرې اخته ماشوم د تل لپاره انفلج کیږي چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب هم کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. دا چې دا څه ډول څارنه ده، نوریاس نوري د عامې روغتیا له متخصص ډاکټر یوسف طیب څخه د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې ده.
په چاپیریال کې چې معمولا دغه وایرس موجود وي، په خاوره کې موجود وي، په اوبو کې موجود وي، په شګو کې او په نورو د چاپیریال په هغو ځایو کې وي چې انسان ورسره په تماس کې وي، نو د دغه چاپیریال نه سمپل یا نمونه اخلي. دغه نمونه بیا لابراتوار ته لیږي او په لابراتوار کې د معاینې نه وروسته دغه تشخیص کیږي چې آیا په دغه چاپیریالیزو یا د چاپیریال څخه په دغه اخیستل شو نمونو کې وایرس موجود دی او کنه. کچیرته د چاپیریال په دغه نمونو کې وایرس موجود وي، نو دا په دې معنی ده چې زموږ نفوس او زموږ عام خلک کوچنیان خصوصا د دې وایرس په خطر کې دي او د دې ناروغي د خطر سره مخ دي.
ډاکټر صاحب طيب، تاسو د دغه څارنې یادونه وکړله چې دا په څه ډول ترسره کیږي په چاپیریال کې د پولیو د وحشي وایرس که چیرې هغه څارنه زیاته شي یا مرکزونه ډیر زیات شي، آیا ستاسو په نظر دا کولی شي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایرس د سرایت مخه ونیسي؟
په افغانستان کې هم د عامې روغتیا وزارت د پولیو سره د مبارزې د ملي عملیاتي مرکز سره په هماهنګۍ باندې د چاپیریال په سطحه د پولیو د وایرس د موجودیت سرویلانس یا نظارت کوي وخت په وخت، او د چاپیریال څخه سمپلونه اخلي چې د هیواد په کچه د دې لپاره مرکزونه هم موجود دي. خو دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیښې ثبت شوې دي ثبتیږي، او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محو کېدو طرف ته نه یو تللي، نو لازمه ده چې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس سیستم لا هم قوي کړو. که په دې اړه باندې د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته باندې د په البته تخنیکی او مالی همکاری پر اساس باندې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس یا د نظارت د ساحو او د نظارت د مرکزونو د چاپیریال په سطحه د نظارت د مرکزونو تعداد لوړ کی، او د چاپیریال په سطحه باندې سرویلانس قوي کی، دا به د دې وایرس د سرایت په کنټرولولو کې او د هیواد په کچه د دې ناروغۍ په مخنیوي او محو کولو کې مثبت رول ولري. په دې هیله چې افغانستان د پولیو څخه عاری او زموږ کوچنیان د دې ناوړه ناروغۍ څخه په امان وي.
د امیر روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب و چې په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایرس د تثبیت دو پر لارو چارو خبرې کولې. ازادي رادیو ته ورجست د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر ولکې لاندې بای حقیق پرندوی د کتاب لوستلو اونۍ په مناسبت د کابل په زرنیګر پارک کې د کتابونو ورځنۍ نندرتون جوړ کړي. دغه نندرتون د جوړېدو مخه په ځوانانو کې د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول شول سوي. ځینې خبرندوی بنسټونه او کتاب پلورونکي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کتابونو بازار سوړ شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنۍ نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بای حقیق خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنیګر پارک کې جوړ شو. د بای حقیق کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي رادیو ته وویل
هدف هم لدغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې لاغه کړي سره دی له کتاب سره آشنا شي.
د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول ودان چې په دغه ورځنۍ نندارتون کې برخه اخیستې و وایي
نن مو تر ټولو ډیر کتابونه ننداري ته وړاندې کړل. د خبرونه اته وش برخې لري چې لویه برخه یې تاریخ، ادبیات، ریاضي، ساينس او اسلام و.
د ذهنیت سازی په نوم د خبرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هر کلی کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثره کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ خراب دی، د پاکستان بسته‌بندي ډیره خرابه شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته کتابونه راوړل کیږي، د ساتنې خونې معیاري نه دي، سورې دي او پر کتابونه ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤول سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرون کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
پس از حکومت طالبو تاثیری سری کتابو و سر
د طالبانو دراتک زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هوادو وتل چې اغیزي هم درلود. ځینې خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي، حکومت باید لخبرونکو سره مرسته وکړي.
خو محمد محسن رضا چې دغه اوورزنی کتاب ملي یو لکتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو ځای وو خو دوی خلک دلته یو بل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یو بل ګډونواله ده، وای په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډیر اغیزناک نه دی.
هنوز هم دروازه های مکاتب
کونسي او پانتونونه لا هم تنجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغیزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي، او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو، هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
facebook.com/azadiradio
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دکان کرایما ټول په پور ورکړی د شپږ میاستی او کارونه چې دی ټول سټاپ دی کار مختنه زی تسمیم نیم خپل ماشینان کوتی یو سم کار می ودروم.
سیدا غزنیواله داسې سوداګر میرمنده چې په کاری چاپیریال کې ډیر ستونزې ګاللی، خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه و. خو اوس غزنیواله وایي د چنړی افغان میرمنو ته شا کړی او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي. د تړه شوی چې د یو څه مودې لپاره خپل سوداګري پرېږدي. بل خو بیا اکثره خځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګري پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملاً عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دی. نو دغه تجارتونه د لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا وکمنی رئیس جونی او میرمنې په دې تمش په ورځ تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمينه بیا برابر شي. خو په خبره د هری ورځ په تیریدل سره دا چې دوی له پامل ویږي هلی مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سید غزنیوالغه سوداګر میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هڅې او ژورې تجربه کړي، کار کړی او په مخ کې پروت ستونزو ته نه ده تسلیم شوی. خو نوموړی وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړي کړه. د دې په څیر سهار تر بیګا ل خپل شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي، خو په اونۍ کې یو جوړه هم څوک نور نه اخلي، ځکه د ډیری خلکو کار په ټپه ولاړ دی. پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. لاغلی غزنیوال څخه مو پوښتلی چې ل افغاني جامو پرته د کوم شیانو سوداګري کوله.
هم دغه افغاني کالي او د جیولري ډسکاونټونه دي، همداسې چپانې، سرپتلونه، همدغه رقم کمیسونه شي.
همداسې راته ویلې چې په پایل کې دی والی وغوښتل چې لاسي ګنډلو ته مخه کړي او د دې سوداګري یا تجارت وکړي.
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم. نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړه ورته. او افغاني کالي چې دي، همدغه کلتور، همدغه کالي مې ډېر خوښ و.
سید جانې، یو شمیر میرمنو چې تاسو په څیر باندې مخکې کار کاوه، کله چې رژیم بدل شو او د دوی عاید کم شو نو خپل کار یې بالکل پرېښود، چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري. د داسې خوړلانو پاک لدی راتوایا تاسو لیدلی دي؟
په بالکل داسې ډېرې پېښې شته. ځینې میرمنې دي اوس هغوی کارم کوي، د دوکان کرایه په تاوان دي او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري، نور مصارف دي، د کور، د اولادونو. نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته.
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول، نو دا خو افغانستان د په کار کې خامخا بدلون راځي؟
نه، بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي، په دې خاطر چې له دې نه نورې سختۍ هم تېرې کړې دي او باید د دې لپاره مبارزه وکړو.
د سیرت ویلې سي چې لغه وخت طالبان بیا وخت رسیدلی په کار کې د څومره تغییر راغلی
کار کې ډیر تغییر راغلی دی وسته د دې دکان کرایم ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سټاپ دی س کار مخته نه ځي
زون کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه
یعنی شپې ته څه تغییرات راغلي منفي
څه رقم زون خپل مخ کې بیا له دوه تغییراتو سره
بس نو مبارزه کوم د سمختځي
تر اوس خو به د کار بيخي په ټاپه نه درولای چې وای نور کار نکوم ځکه ګټه نسته
تست تسمیم لرم راتلونکي کې په دې خاطر چې په پلان مست قرار ده د مبارزه په دکان کې نو تسمیم لرم چې خپل ماشینان کوټه یو سم اندل تر کار می ودروم
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد لپاره
بس لږه نه خدای چې توان کېږي په کار کې هغه اوس مخې ونیسم که په خطر شي د برق بره زیره باندې موږ د دکان کرایه ده نور مسایل
د څه فکر دې کړې و چې یو وخت کې به د یو وضعیت سره مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي
نه هیڅ کلام نه
له رواني اړخه څومره بد تاثیر در باندې کړی دی وضعیت
ډیر زیات بلکې ټول ورځ په فکر کې چې کار به مې څنګه سي د دکان کارونه مې ټول په ټاپه ولاړ دي او هلته کومه موږ یې اخیسته هماغه هغه خلک چې هغوی مې باور نه شي کولای چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسو په اختر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم څه دي ګمرات په برخه کې نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره
آینده لپاره د پلان لرم چې څه وخت لپاره دمه وکړم او بیا بیرته خپل کارونه په خپل پلان سره او مثبت انرژي باندې بیرته بیا پیل کړم
څومره کده راته په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و
په دې شوق په خاطر زه غواخ کې مکتب کې او معلومات کار آنلاین توګه شروع کړو او سم چې ته ذکر خپل درومه نو هم دا آنلاین توګه د ما کار بروان وي خو د سې دوکان یا مرکزی دوکان زه د سې مشخص آدرس نه لرم هم د کوم دوکان کې زه اوسم د دوکان به ممکن زه پرېږدم
د ورډګو اوسونکو مارینا د خپل دوستانو کیسه کوي وای چې د کورنۍ نفقه ورلغړیده د دسکاولونو او څپلیو سوداګری کوله د طالبانو لراته ګروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولای اوس اړه شوې ده چې کار پریک دی سره لدی چې بلایت هم نلري هغه وای
وخت کې د نړیوال جمهوریت سقوط وکړ د سپلای او د دسکاولو تجارتي لار الله نو کله چې جمهوریت سقوط شو له هغه د ارش ولا چپل کاروبار بند کو نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخینه ورکوله خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخرڅم وکړه کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شوی دی هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل د اته د ډاکټر پیسې نشي ورکوي د کور پیسې نشي ورکوي په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده د خزو مشکلات به حل دي ځکه چې په مخکینی داور کې موږ په انقلاب چې وایې ما هر څو یم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان د لاس ورکړې دي او خپل خپل سرپرستی د کور د خزو د غوړې شوې ده نو په وسنۍ وخت کې چې د خزو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کېږي اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي وسنۍ که نو خزه ډیره احتیاج شوی دي خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستانه وي دغه به خيبه حدا وضعیت خراب ده هم نشي کولای چې خپل له خپل حکومت ماشومان چې د اعتماد ور دي غوړي دي غو سرپرستی په غاړه باندې واخلي او هغه خپل کوم مجبوریت نه هغه چې لري د یې پورا کوړه
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې پکه کوي مشوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي وای د دې کاله په غوښتلو سره یو خپل کلتور ژوندۍ ساتي بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي لن موري سره مې مرکه کړې غو په پایل کې وای چې د میرمنو کار په تیر بیا سوداګري چې پاره پرخه کوي خځو کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی
ی زراتا یو خو ایمونګ ریواچ تا کې ژوندکیږي او افغانستان کې په خزانه او وطن دستور ژوندای ده خزو کورنی او دویم خزی تدانی نفقه پیدا کیږي مړی پیدا کیږي روزی پیدا کیږي او سوال نو وزي زون خرڅول نو وزي دا کور چې خزه کې دین نور خارج کې جلکی او خولي اول زو خلم بیا بلا او چې خزی ته روزی پیدا کیږي دلته ډيري کونډې د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه د افغانستان خزونه جلکی نه پورکو نه سړی نه او دا کومې کونډې چې دي چې زای مرده یا میډم مرده دا کور چې وکی دي ته روزی پیدا کیږي پوکه حلال روزی پیدا کیږي دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دیغه ته
تاسو ډیرای وخت په افغاني جامو کې لیدل کیږي دا ولې الاتره توای
دا مونږ وطن خدي خو ډيري کدرمنی دی کنا او دانی یو خزر ډیر وخت خولی چې د جوړوي مو ولا کا سر په خلسیږي یو چې د خطی جوړوي بیا ای خوشحالی دا احساس کوم چې زی د پیسې چې د زویر کوم د خزر روزی ته ورسی دی اولاد ته ورسی دانی دی خپل ضرورت پوره کوي زه خود خوشحالی احساس کوم او بل خپل رواج می ستم په افتخار يم چې زه د افغانستان يم زه دی وطن يم ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم چې وطن ته می خیر نه رسی مونږ ته سی باید مبارزه وکړو خپل واج وسوتو د مونږ خاطر ډیزاین خاصه په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي د چاینټ نه خولي کپی کوي بیرته مونږ خرڅوي ماشيني چې زشه د لباس کم زه د بلې خزي کادر کم د بلې خزي ذات سوت بی خزی تروزی بکنم تو سی چی خونده خپل رمو که تا پیفتیه ای که مو خز جنده دو ای خزی لس افغانستان رواج دستور جنده دا خز چی دار قربان که مونگ رواج خوخ دو
یو شمیر اغا خزی چه امداغ شایان جوره ای دوی سوداگری که ایوز یو دول گیله لری وی بازار نستا خلق پیسی نلری نرازی داغ شایان ناخلی مونگ دی دوکان کران سپورکوالی نوزه که دا کار پریگ دو تاسو چه واید پدی اکلا؟
خبرداری دو فرشته خوری چه اوس د سانکشن چی دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي دی ډیر غټ تاوند خزو تاولو دی خزه دی چې د انټرنیشنل کمیټي چې ای ک یورپین یون دا ک یونیسف دا ک امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا کینیډا نه میا زړه په دابات دا دی چې دا غ سانکشن کړی دی کنه د خزو ته ډیر غټ تاوند رسواله دا ځکه چې والا بو خزه خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا د ویلې خزه مول نه خرڅيږي دا غ وطن کې کور نشته دا خو بندیز رغواله ده سیاست سره مونږ خزي ګډي کړی دي اوله خارج به د مونږ حکومت تجارت لرم زه ختی نشم وبسای ډیر وطنونه مونږ مول نه خلشت افغانستان کې اوسېږي خدای مې په قهر کا کړ کا ز ګټ کونډي ته کم ګټ خزي ته کم دا رقم حالات مونږ وطن ډیر سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده او دا ته ونت پیږي څوک کی خوري دا غ خزه غلبي تشي خود خزه چی مول خرڅ نه کی ویلی جوړ کی زه خپل واسي پر کوشش کم خوري چی وای خلم لیکن زه خو کوټه خط نشم دکواله ایمون د پای د انټرنیشنل کمیټي د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي دا باید خپل عقل په کورو چوي دی باید خپل وطن خزو مول خولي مبارزه وي ته وکي ځکه چې د سیاست وي مونږ خزو غریبونو پر روزي څاړه لري
بله
مې چې خزو زون وسیږي یا زون مړ کی یا زون خارج کی د به ګوننګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی زه خو نه دا کور وکی لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سرچی پکاټ کې میړه دی مړوي زای دی چرسی وی لیوار دی زلمی بی کور وی نو ته تشه کې د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لګیا دو ادا د خزې مونږ وطن خزې زموور دی د خزې مول چې نه خرڅيږي دا یو غاټه وجادو
به هر میشته وګمه ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي وای د خدو سوداګری کې کوچنی هم وی په ډیر څه ځکار دي چې دوی په خپل پخو دريږي کله چې میرمنې په خپل پخو ولړې وي د ژوند لستونزو سره کم مخ کیږي هغه په افغان خزوغه کوي چې دوی تل سخت ورځې په بریالیتوب سره تیر کړی دي اوس د هم ستونزو ته اوګه ورکړي او د کار د پریښودلو پر ځای د مقاومت وکړي کنه نوي سبا حتمان برای د دوی دی لاغلی سادات سره مې مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو لپاره ډیر زیات ارزښت لري او همچنان د حکومتونو لپاره هم ارزښت لري ځکه چې خلک چې اخزه چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي نو هداقل دوی په خپل خوب وتريږي او ورو دغه واړه تجارتونه غټ تجارتونه جوړيږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډیر د دې ارزښت په مملکت کې واقعا ډیر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډیر زیات ارزښت لري
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه میرمنې چې دوی به سوداګري کوله اکثره خځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوی شین خرڅول او بیا بازار ته ارزه کول یا میرمنې راتل دنیا اخیستل دوی خپل کار نه لاس اخیستای دا او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته څوک نه اخلي حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولای په دې اړه تاسو څه وایئ
بعد تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډیر یعنی ټیټ راغی کله چې اقتصاد ټیټیږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټیږي نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رورو د منځزي او یا تجارتونه هم کمیږي نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغه خریدار ونه لري. نو دا بازی خبره ده چې دغه تجارتونه د منځزي خلک اقتصاد ډیر ټیټ شوی، خلک نشي کولای کدوې تجارت هم وکړي، خلک د دوی ناخستلې نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل، مګر متاسفانه اوس کدوې هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي. مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو، نو دوی په هغه باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې دا غوي نه دا اخلي. نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي په هغه قیمت نه خرڅيږي. او حتی د خارجيانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډیر نشته دی چې هغه ځان د پاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته دي یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته ولېږي یا نور مملکتونه نور دغه نږدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لېږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کول نو د هغه ژوند ته یو غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یو غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه وو.
میرمن سعادت، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري م اخیستل کېږي دوی نسي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخیږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجیږي؟
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم کلرل که په هر سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هر سویه چې دوی وي بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوار سره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مګر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مګر اوس کله چې کاملا د دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې خزه ضرورت لري، خزه هم په خپل ضرورت لري او هغه ضرورتونه چې یو خزه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکار شي واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي هر سونه سونه به کارو کې، یو نفر هر سونه چې کارو کې هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه خزه چې تجارت کول او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونو هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله، که تاسو له ځان نه کیسره ته وکړئ چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځي هلته ګوري چې دوکاندار هم یو میرمن وي او هغه سوداګر هم یو ښځه وي چې دا جنس راوړي، څومره ځان راحت احساسوي او کوم څم چې په کار دي په آرامه اخیستلی سي؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي، مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچاغه یاخلي د هغه قیمت باندې بحث وکړي، د هغه کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم خزه هغه وخت کې آزاد ځکه چې خریدار هم خزه و او فروشنده هم خزه و، نو دوی ډیر په اسانه کولای شي چې بحث وکړي، اسانه کولای شي چې دوی قیمت مثلا هغه سره برابر کړي په څه قیمت غوښتل، یا مثلا ډیر شی هغه شی نه دي چې د نارینه و نه نشي اخستلې خزه. حتی جرأت دې نه کوي چې نارینه و ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی، تاسو سره شته که نشته، مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولای شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولای شي چې خپل خریداري وکړي.
بله که در تو آیا کوم وخت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرم. کله چې افغانستان کې اومه د کورونو اخستل او خرڅول سر شوق مې ډیر زیاتو. کله کله دغه کورونو اخستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوي چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي، تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته؟
که رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي، نو هغه ډیر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي، هغه ډیر زیات ارزښت لري، هغه ډیر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کیږي ډیر کارونه دي چې انسان ډیر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي، انسان ته ډیر خوشحالي ورکې. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله، او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 به دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډیر زیات خوشحالي ورکوله. او هغه ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړې څه یو کار وکمه چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوې فکرونه پیدا کیږي، هغې ته نوې پلانونه هغه سنجي تر څو شي کولی چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولی ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوي؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودرایي خزه او کاملا گیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي، نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده، نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دی، دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهیږم چې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي، نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري، د هیڅ درآمد نه ډیر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډېرو ستونزو سره به مخ شي.
بله ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو، او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی، او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلوماتو ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي منې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نو مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغه نومان ښودل شوی دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د H په سمبول سره ښودل شوی دی. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمیر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره شودل کیږي. دا عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودی قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمیر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط کتار دي، دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتلوید په نامه سره یادی چې دا په قسمه ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دی. ها دا په فلزات کې دی، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلوکونه دي چې یو د اس بلوک دی، بل د ډی بلوک دی، پی بلوک دی او اف بلوکونه. څنګه دا غو دوري جدول په بلوکي جوړشته ترتیب شوی دی. تنسولون د الکترونی جوړشته وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرون الکترونی د انرژي شکت سیوی نیول شکت یې نیولی دی چې د هغه الکترونی جوړش په لاندې ډول سر دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړش یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تل کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره شوتل سوی دی. هیلیم چې دی هغه هم داد په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بتال کې تک سوی دی. وای دلته د فرعي انرژي سوی کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمیر د هغه پور بتالونه کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړش په لاندې ډول سره شوتل شوی دی. چې لیتیم د یو اس 2 2 اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس 2 2 اس 2، همدارنګه د برون د یو اس 2 2 اس 2 او د پی یو سره شوتل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعده سره سم د پی 2 اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولی دی چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس 2 2 اس 2 او د پی 2 چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي تاکاو جهته شکل سره ټکر دي کله چې اوربیتالونو شمیر زیات شوی دی به مخالف جهته شکل هم اوربیتالونو خانی ډکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شو د سوی دي همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوش یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منتل د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس 2 2 اس 2 2 پیش په یو درې اس 2 چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شو د سعودي
خون کې د عناصر د درس په دوام مکتہ د عناصر الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصر اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو په تیر درسي ساعت کې موږ فلز غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي
د محلولونو ځانګړتیاوي د محلولونو ځانګړتیاوي وای محلولونه یو شمېر فزیکی ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پر اړه لري چې کله کاټي ځانګړتیا په نوم یادېږي دا ځانګړتیا د ډیفیوژن اوسموسس اوسموټیک پرېشر د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي اته له هغه لټې څخه لومړی خبرېدنه وای چې ډیفیوژن یا خبرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم خریده نوایی لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په وګو کې واچونه غي نو خپل عمل کولونه چې څنګه انتشار کوي خبرېږي ازموس د نیمه نفوس ور پر دې څخه واره مالیکولونه چې رکیټ محیط خوا ته نفوس وکړي د عملیت ازموس وای چې واره یعنی کوچنی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي نیمه نفوس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفوس خاصیت لري ازموټیک فشار چې وای هغه کوچ د ازمو عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولونو د نفوس لامل تر کې محیط نه غلیز محیط پاته د نیمه قابل نفوس د پرده څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادېږي محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک سکا په واسطه سره اندازې کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمیرل کیږي چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی بی مسای کې چې ان زر پی 8000 پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازا کړو همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو ایزوتانیک هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي لومړی ایزوتانیک محلولونه وای هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي دا ټول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادېږي د بیلګې په ډول د خورو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي کچېره حیواني نباتي حجرې له هغه سره ایزوتانیک محلول کې کې شو د څه په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي بل هایپرټونیک محلولونه دي وای کچېره د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتلشي محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک په چې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو دي په دې صورت کې وي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي بل به هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغه غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتلشي محلول څخه ټیک یا ښه دي د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادېږي چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چې وي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وي نو خو به بهتري نه د حجرو لپاره محیط چې دی او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي
په په درس کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاونډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چلکوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده، لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کاربن د الیسایکلیک مرکباتو په نام سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړي توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک الکلي او اروماتیک کې هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي، چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نام سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فورمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګه سایکلو هپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي، چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي، چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو ایکسان، سایکلو هپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګه د سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي، چې کوچنی کړي له 3 پورې د کاربن اټومونو لري، آیډي نورمال کړي د 5 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي د 3 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي به د 12 زیات کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل اضلاع مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 6 درجه ده. د سایکلو پروپان استحصاصه ډول دي. وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ، چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلو پروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درجه د سانتیګریډ دی، منفی درجه درجه د سانتیګریډ دی او د قوي بې هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي، چې دا ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو، چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژن، چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونو الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالي دي. همدارنګه ډاینونو نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربن او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي، چې د کاربن ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري، چې د الکین او همدارنګه دولفین په نامه سره هم یادېږي، چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی، چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی گونی اړیکې د یوې گونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د عمومي ډول د کلونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باندې سره ځي چې د دوی دوه گونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه گونی اړیکې په یو طرف پاکې وي د سایټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نوم ایښودنې ده چې د ای پاک په طریقه سره یې نوم ایښودنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنځیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوس زنځیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوس زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایکلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته د نوم ایښودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو الفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبه مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوند الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایښودو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نښه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 یا زیات وي مایعات دي. د الکینونو د ایزومیري د ایښودو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګ د جوړښت لیدل کیږي چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي د ښودل شوي دي. د الکینونو استثال دي. الکانونه د حرارتي تجزیه څخه د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي او په سنل کې کوچني الکین د قانون د تجزیه څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولون د الکولول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بانډ سي کنجکټ اچ فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربن همدارنګه دوه ګونی اړیکې د کاربن سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ سي همدارنګه ایزولیټي ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو مشودنه د ډاینونو یا ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دوارو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټومو د شمیر له مخې تعیین شوی د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم یې شته نو ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دي یو پنځه هیکسټاین او یو څلور پینټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د ننني درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.